سلامونه د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي او سهم ځایم تاسو آزادې رادیو ته خوږی است. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تل شو خبرونه، چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 13مه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې ودونو نمونه نه دي اشرف، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون چې خزی د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفوي او لکوره بهر ته د غوی پر غاګ لابندیز لګوي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونه سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. پختر خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو زره د تحصیل لی نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف فرحی د سرګندونې پرون په غونډه کې وکړه چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو تر ځمنې په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلونونه راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه د پلاستیک توغندې په وسیله د دیواد پر مرکزی ښار بولتاو په برید کړی چې یو څلوېښت کسان یې وژلي او له یو سل اتیا نور زیات ټپیان دي. ښاغلي زلنسکی پر خپله تلګرام پاڼه لیکلي چې دوه پلاستیک توغندې د بولتاو پر یوه تعلیمي مرکز او څیرمه روغتون لګیدلې دي. دغه په وینا د یوه مخابراتي انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت د بیان له مخې دا توغندې لنډه شېبه وروسته لاغولږي چې دوی د خبرداري الارمونه غول بیان زیاتوی چې ډیر خلک په ټینځینو ته پرلار و چې روسی توغندی ولګیدل. دا د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسی د پوځي يرغله لپاره تر ټولو خنړی حمله ګڼل کیږي. د برېټانیا د وزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دیوات له خوا د زینو وسلو د صدرولو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغی وزنډول ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره پر سرغړونو کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت د دې اقدام په غبرګون کې خفګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د برېټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د برېټانیا دریس نه بدلیدونکې دی، خو هغه دا وویل چې د برېټانیا اقدام پر کالالنت ښه نه دی لګیدلی. او روسي خبر ورته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو لانجبن سفر په ترڅ کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوال محکمې آی سی سی له خپلې غړې منګولیا څخه وغوښتي چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یاد یې ونیسي. پوتین د آی سی سی له خوا چې منګولیا یې په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسیې ته د اوکراین له اشغال شوي سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیږد په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیایي چارواکو په پلازمینه اولان باتور کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې پوتین ته ښه راغلاست وویل. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خلخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوس د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیایي ځواکونو د بریا له کلیز سره هم برابر ده. تاسو آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په آزادۍ رادیو .com کې هم اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختلف اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونو کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دی.
سنټ مرګور سره ناس ته تاسوین جمعه د اوسپین جمعه دې ته ستاسو د ځان چا دی مشهور چا دی انشاءالله من مخکې مسکی اوس تر دې پندوري دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم خرخلاست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا یې پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دیني اړخه ورسول شي، که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دیني مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دیني اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. باختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب ورسوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامیہ چې دی مختلف اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدی غوړی تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسی علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامیہ امارات غوړی چې د نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا بزمونږ لپاره ستونزه پیدا کړي، بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح بوي.
د باختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وزارت ته پکار ده چې د نصاب د نوي کول لپاره هر کوشش وکړي، خو دا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستانه وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هېواده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم دې هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست له 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2,000 کسان وتلي دي. د آی او ایم په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 68,950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 11% ډیر دی. آی او ایم زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18,000 کسان له ایران او څه باندې 26,000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې سا مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې ګورګان مې واده شوی، هغې ته م سامان ورکړی وو. 50 کاله کور مې وو، قیمته واخله چې بیا خرڅی. هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو. څه شی کار نشته نو څه وکړو؟ پېښور ته مې څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تېښتې لاړه نه شه کمپله وتښتم، نه د پېښور وسله لرم او نه د بل څه شي وسله لرم چې زه لاړ شم. پی
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، از ایران رد مرز شدم. بسیار دگالات خراب بیزنه داشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دگ مشکلات
زه پا ایران که اوم پولیسو پا دیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان تا یولی گرو. افغانستان که هم نکار و نزون نزدکلی نتالی طول مال میو پلور، مجبور اسم چی بیرتا قاچاقی پاکستان تراسم. وست دل تا هم وضعیت خراب دی،
بسیار دگه در جنجال استیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 13 اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړې او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله اکس پاڼه لیکلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابر شي، او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دی. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د الله په مده سره ورته حل کړو او د ښه تدبیر کولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تدبیر او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګیا دی. وایي
زه ډېره خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنیو نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې کبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه، نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3,500 جوازونو څخه 1,500 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر دره ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال پراپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. د غراز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت لامل د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ ننني دا پور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو، هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. په هر حال نه پوهېږو چې څوک سونه کو. باید دوی خپله د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او داشان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او د هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي، او دا چې په اساسي ډول هغه کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجیو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه یې خاص نه ده کړې، او دغه ډېرې غټې ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسداباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لزګونه د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغه رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان یې ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې ملګرو سره ناست یاست، تاسپین جمعه د سپین جمعه دې تاسو باندې دا لري چای دی مشهور چای دی. کله من مخکمس کې یو څه ډېر خوندور دي، خلکو نه هیله چې راشه ته په چکر باندې داخل دې مل مدو سره دې او دې درې دې تاسو شین ځای او سین او په چایو نه نه پاندو اخلي راشه چکر واخلي او شپې دې د اورته دې
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لری زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړی وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره یې کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو ته راغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګری واوا هر قسم خوراک و چای بیا نو بېحسه واوا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
درنو اوریدونکو پښتو خبری مجله ملته پای ته رسیدي. په دری برخه کې زموږ همکار ستار فروخت تاسو سره دی. سلامونه فروخت، بخیر اغلی خبرونید.
تشکر حسین جان، شما